اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوریدلي ملت ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشري حقونو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کما ته لنډه لګې اجازه راکړي د شری له لحاظه او د شری نصوصو په اړه چې دې ته مختلف الفاظ الله تعالی په قران کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړي، هغه ته لنډ اشاره وکم. الله تعالی په قران کې د انفاق نوم خودلې دی، د صدقې په نامه باندې مال ته اصل اشاره شوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قرآن کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ و تعبیرو باندې مال ته اشاره شوی ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چې ګورې اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوی. زه په لنډ ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و، اوس مې نوم له ذهنه ووته، د تقریبا د شپږ سوه شاوخوا باغ درلوده چې کله د انفاق و د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کوي او د ده میرمن په باغ کې وه، هغې ته نارې کړې چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې هغه په خوله کې اوله، نو د میرمنې لاس هغه کوي چې دا خورما له لاسې واسه او له خولې چې اوس دا باغ زموږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص و استناد باندې حق مالکیت زموږ او ستاسې په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نورو ادیانو کې هم وه، بیا زموږ او ستاسې په ملي وثیقه کې په څلوېښتمه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوالې اعلامیې په نصوصو کې هم دا راغلی دی، حق مالکیت، او داسې نور میثاق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر شوی دی. نو دې نه معلومیږي چې حق زموږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامیې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري، چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکوي چې حق مالکیت کله ثابتیږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتیږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي او چې کله هغه ژوندی کیږي، هغه مراحل زه نه غواړم چون برنامه زموږ او ستاسې وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکړم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کېږي چې تر هغو پورې وفات نسي. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو، حق سلب کېږي، او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو، حق د ده نه سلبیږي، ولی حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي. چې هغه وروسته کیدای چې ستاسو سوال وسي، لکه څنګه چې ما دلته هم اشاره کړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې، هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه، د ده حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی، چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګیډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي، که ښځه وي، که ماشوم وي، که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري، چې هغه چې لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي. که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی، ورثه غواړي چې د مال تصاحب وکړي، ولی دا سړی کوشش کوي چې دغه سړی په قتل ورسي او مال، دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د دې مال ته حق د سترګې پټې کړې چې د مال واخلي، دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی د زمونږ اساس د شریعت له لحاظ او زمونږ اساس د دین له لحاظ مجموعه د څه دغه خبر را راټول کو. هر څوک ماشوم نر ښځه لیونی سپینګیری بندي آزاد ټول حق د مالکیت لري او دا حق څوک هم له چا نه اخیستی نسي.
ډیره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاتې نسي او همداسې مړ سي دغه حق مالکیت چا ته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي که وړونه ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و چې اصل اشاره مالکیت ده. لکه چې ما مخکې وویل دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولی مال تر پاتې دی که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې. که چیرته دا سړی متأهل وي اولاد و نه لري ښځه تر پاتې سوله نو دلته حق اولین حق د ښځې دی چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي مړ سو د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه ذوالفروز دي نسب والا دي عصبیت ورته هغه کیږي که نه چې هغه ته بیا زموږ او ستاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کیږي چې باید څوک ده ته حقتر نږدېتر او اولادتره دی نو دا مال دی سړي هغه ته تقسیمیږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډیره زیاته ده او ستاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ او ستاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي. که څوک اولاد نه لري مجرد وي هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي او که چیرته متأهل وي پس د دین د دغه د ادا کول د دین وروسته چې کله دین و دای قرضدار مثال وي خپل ځوان کې قرض نه ادا کړی نو دلته اول مال په قرض باندې هغه کې پس چېغه پاسو په اوله قدمه کې د ده مېرمنه ده چې هغه ته به حق ورکوي باقي څه در پاتې سول هغه نورو ورثه و ته په هغه حساب د صنف باندې هغوی ته رسیږي.
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
ازادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله واګ در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنه لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وبو بندو بس
کړی فکر چې مکمل خواسي.
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. سیرت صاحب د ورستی پښتنې په توګه آیا ښځې کولای شي حق مالکیت ولري؟
لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه چې ماشوم نر ښځه ټول حق خزم حق د مالکیت لري. بهترین مثال مونږ ته د حضرت بی بی خدیجه کبرا بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه ښځه ولا مالداره ولا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبوسیت نه مخکې د مال د تجارت شروع کړي. دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و ولی زمونږ په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړی. اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق دی د یو ښځې چې کله مهر تعینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي چې یعنی مخکې دې ورکړي او څه دې وروسته ورکړي. دا یو غټ حق دی. حق د میراث دی، حق د نفقې په مړه باندې دی. ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی. بناً ځکه داسې فکر وکړم او دوستان را باندې خفه نه سي وروسته ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډیر زیات په دې حق له باندې او ښځې کوي چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جکي او د دوی الګو نمونه حضرت بی بی خدیجه کبرا رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی. پس په دې اساس د مهر له لحاظه، د خوراک له لحاظه، د مسکن له لحاظه، د ارث له لحاظه ټول حقوق د خزو بیا هم په نسبت د نارینه او خزو د حقوق او مالکیت زیات.
ډیره مننه کوم.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د کوچني اختر ځانګړي او دودونو ته ځانګړي کړی ده. په خبرونه کې به د کوچني اختر د خوښۍ لپاره د تابعینولو او منځلو له دودونو خبر شئ، او هم به له هغه دوده خبر شئ چې په اختر کې د خوښۍ پر ځای یو کورنۍ د غم ټغر غوړوي او نورې غم رازی ترازی. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنوردونکو، په ټول اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي چې یو ته کوچنی او بل ته لوی اختر وي. هر کله چې د روژې میاشت پای ته رسیږي نو په ټول اسلامي نړۍ کې د دغې میاشتې د پای په مناسبت کوچنی اختر نمانځل کیږي. د دې خوښۍ او خوشحالۍ ورځې درې وي چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وي. په حقیقت کې دا د ډېرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدنو کتنو د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینې او خوشحالۍ پلمه ده. پاره ټولنه کې د کوچنی اختر نمانځنه په ځانګړو دودونو سره ترسره کیږي. نو پرته له شکه افغاني ټولنه هم په اخترونو کې ځانګړي دودونه لري. د وردګو اوسونکو احسان الله زهین وایي چې په ټول افغاني ټولنه کې د اختر دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي. د خپل سیمې د اختر د دودونو کیسه کوي.
نوې جامې اغوندي د اختر پر ورځ او همدارنګه خجینه طبقه هم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر پر ورځو کې، او بل دا چې هر سړی په دې ورځ د خپل خوشحالي له نورو سره شریکوي او د نورو ته د اختر مبارکي ورکوي. پرو ته ورځي د اختر پر ورځ او د خوشحالي نور هم یو ځای سره لمانځي.
وفي الله ستنګزای چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د محل په کابل کې سیګي وای چې دوی اختر ته ځانګړي تیاری نیسي او هم ځانګړي دودونه لري.
مګه کلیوالي دود کو دلته غور کو دا ننی او چرمغز کان خو بیا هم ډیر دی، بیا اکثر ته د غور کې دا پاپړ او پلی.
د خاغلی ستانګزی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې د اختر په ورځ د مړیو د فاتحه مراسم هم ترسره کیږي، خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته او کچيري څوک دا چاره ترسره کړي بد ګني.
د اختر ورځ سهار باندې موږ اجره کې یم مخانه موږ ته وي پدې کې موږ د سرخانه ورو دا کوم شین سړي دا ټول عمل تکدو کومل مانس راځي یو چای د لزغنه یو ترخ نور ارشایي خېدي او تا چوي تر درې مورځې پورې. او بل مسله د دواو دغه ده، موږ اکثره خلک دی دا وي شریعت د ناروا کړی او خلکو غم نور نه